افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مهیروي. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای په مای میاشت کې په افغانستان کې د څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو له لارې 1,400,000 وګړو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې له 222 لوی روغتیایي مرکزونو سره څه کم 4,000 د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې دي. ډبلیو ایچ او همدارنګه ویلي چې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دا سازمان ملاتړ کوي په مای میاشت کې په خوارځواکۍ اخته ټول ټال 4,200 اتیا ماشومان بستر شوي او درملنې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د غراز د بودیجې د کمیدو منفي اغیزو ته په اشاره ویلي چې ډیر روغتیایي مرکزونه بندیږي او د دې هیواد له لویو روغتونونو سره مرستې په کمیدو دي چې دغه وضعیت به په روغتیایي خدمتونو ناوړه اغیزې ولري او په ناروغانو کې به د زیاتې مړینې سبب شي. د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک تایید کړ چې له روسیې اومه تیل د چین په پیسو یوان ارزانه پیرلی دي. هغه رویترز خبری آژانس د تیلو د بیع او تخفیف په ګډون د دغه معاملې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرلی دي. نوموړي ویلي د هغه قرارداد له مخې چې د روان کال په لومړیو کې د اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړی جوپه د تیر ریاکشن بې پورس کراچۍ ته رسیدلی. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو ترمنځ شوی قرارداد له مخې به روسیا 10,000 تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 یې رسیدلي او پاتې په لاره دي. د پاکستان لخوا د روسیې د تیلو پیرل موسکو ته چې د اوکراین د جګړې له امله لویدیځو بازارونو ته د تیلو صادرات کموي او هند او چین یې د تیلو پر لویو واردونکو بدل شوي یوه نوې لاره پرانیزي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافال ګروس د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. هغه نن په کیف کې خبرلان ته وویل چې دی به له دې بټۍ څخه کتنه ترسره کړي او وضعیت به یې له نږدې وارزوي. دغه بټۍ د دنیپر پر سیند جوړ شوي هغه بند ته نږدې ده چې تېره اونۍ ویجاړ شو او ورسره د دغې بټۍ د خوندیتوب په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. لبل خو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په اصلي ټاټو وکریوي ریا کې پر یوې 15 پوړیزې ودانۍ د تیر شپې د روسیې د یوه توغندوی د لګیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,200 ته ورسید. په دغه برید کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د دې ښار ښاروال الکساندر ویلکول پر ټلګرام لیکلی چې سبا په دې ښار کې عمومي ویر اعلان شوی دی. هغه ویلي چې روسي توغندیو یوازې ولسي وګړي او بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. د هغه په وینا د شپږو توغندیو یوه یې هم په پوځي هدفونه نه دي په نښه کړي. او د افغانستان او د ایران د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لوبلړۍ کې دوهمه سیالي روانه ده. ایران تر اوسه شپږ ګولونه وهلي. افغانستان چې اوس له ایران سره دوهم میدان کې لوبه کوي یو ګول وهلی دی. افغانستان په دې لوبلړۍ کې خپل لومړی لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته بایللې ده. له بلې خوا د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به په دې لوبه کې ګډون ونه کړي. راشد خان څه موده مخکې د تمرین په مهال د ملا درد احساس کړ او د ډاکترانو دته د دمې سپارښتنه وکړه. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې 3 ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه مولا زادی لړو واورید لوړاندې په خبرونه کې په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسولین وایي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په تالارونو کې د موسیقي لغږولو منع کړی دی. د کاناډا ولسي جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د هېواد مرستندوی ماسي کولی شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو د مدني چارو د یوه فعال نظر اخیستی دی.
د کانادا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه اوسه.
یو شمیر افغانان هیله مند دي چې د هغه نوي تړون له مخې به چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانانو د تخلیې له ائتلاف سره کړی امریکا ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي.
ګیله لرو چې هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نورو هیوادونو څخه وباسي او امریکا ته ورسوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر کړی چې د کابل د ودونو په تالارونو کې د موسیقي نه غږول کېږي. په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسولین وایي تر اوسه په دغو تالارونو کې یوازې د ښځو په برخه کې موسیقي غږول کېدله چې پر دې هم محدودیت ولګېد. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
د طالبان حکومت په کابل کې د ودونو د تالارونو خوندانو ته امر کړی چې د ودونو او نورو جشنونو پر مهال موسیقي غږولو ته اجازه ورنکړي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د حکم له مخې د کابل د ودونو د تالارونو خوندانو غوښتل کیږي چې د موسیقي غږول بند کړي او له غوښتنو څخه چې د اسلامي احکامو سره په ټکر کې وي ډډه وکړي. په ټویټ کې راغلي چې دغه وزارت چارواکو د تالارونو له خوندانو سره په کتنه کې لغو غوښتل چې دغه موضوع جدي ونیسي. په خو دغه وزارت په لفظي ډول دی ودونه په تالارونو کې د هنرمندانو او سندرغاړو لپاره وسلو څخه د ډډه کول ویلي وو، او د نارینه او په تالارونو کې د موسیقي غږول هم مانو. خو اوس په تالارونو کې خزینه برخه هم حق نه لري چې موسیقي وغږوي. په کابل کې د ودونو د یو تالار مسول محمد فهیم ایوبی ویل چې تیرونه د طالبانو د حکومت له خوا د ودونو د تالارونو د اتحادیه له خوا په جوړه شوې غونډه کې پر دې موضوع خبري وشوه. هغه وایي د ودونو مراسم باید د دود او دستور لمخه په موسیقي او خوخی سره تر سره شي، او د خلکو د خوخی مخه باید ونیول شي.
محفلای روسی باید خوشحالی باید
د ودونو محفلونه په خوخی او خلکو دودونو خيسته وي چې باید تر سره شي. د ل موسیقي پرته امکان نه لري. په خو بده نارینه په برخه کې ژوندۍ موسیقي او خلک په شوق راتلل. له هغه وخت چې د موسیقي پر غږولو بندیز اعلان شوی، موږ نشو کولای چې سم فعالیت وکړو. میلمانه ډیر کم شوی دي.
پام دی الګری کابل یو اوسیدونکو وای چې ودونه او د خوخی مراسم باید لساس او موسیقي سره تر سره شي.
نشاب در روسی یکی از دوستا رفتم که
تیر شپه د دوستانو دواده یو محفل تلاړم. محفل له موسیقي پرته ډیر آرام خلاص شو. لساس او سرود پرته واده د ختم او خیرات په سیروي چې نه کوربه او نه هم میلمه خوندور نه اخلي.
دا بندیز یوازې په کابل کې نه دی لګول شوی. تیرونی په ایرات ولایت کې هم د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر وکړ چې د ودونو په تالارونو کې د ښځو په برخه کې هم موسیقي نه غول کیږي. که څه هم خو په دې ولایت کې هم د نارینه په برخه کې موسیقي نه غول کیدله. په همدې حال کې د سیمه ایز رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو په کور دننه ودونو کې هم د موسیقي د غولو مخه نیولې، او په ځینو مواردو کې د موسیقي وسایل هم مات کړي دي. و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی اکف ماجر نظر هم واخلو. خو غه دی راپورت تر خپریدو پوری دی ازادي رادیو پښتنو ته جواب و نه ویلي. خو طالبانو څو ځلې موسیقي حرامه بللې ده. په لومړي سر کې دوی پر رسنیو کې د موسیقي غږول، او بیا پر رستورانتونو، مسافرونکو موټرو او شخصي موټرو کې د موسیقي غږول منع کړل. د طالبان حکومت په لومړی دوره کې پر موسیقي په بشپړ ډول بندیز ولګیده، او په 2021 کال کې طالبان له وخت تر رسیدو وروسته ډیری هنرمندان او سندرغاړي له بندیزونو سره مخ شول، او ډیری له افغانستان وتل او ویا نور کارونو ته مخه کړه.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه ام تصویب کړه چې پر بنسټ یې د کاناډا مرستندوی ټولنو ته اجازه ورکول کېږي چې له افغانستان سره بشري مرستې بیرته پیل کړي. دغه لایحه چې د کاناډا ولسی جرګې تصویب کړې ده، د تایید لپاره د مشرانو جرګې ته هم استول شوې ده. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، د کاناډا د قانون لمخې د هیواد مرستندوی ټولنې له دې منع شوی چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
زرلخته د کندهار اوسیدونکی کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورترغاړي. هغه همداسې مهال چې لا دې وخت ډوډۍ په ډیره ستونزمن ډول پیدا کوي. بې وزلۍ تر دې حد رسولې چې وایي له ژونده بېزاره شوي. هغه خپلو پیغلو لوڼو ته ګوته نیسي او زیاتوي له دې حال په مرګ خوشحاله ده. شاید دا په افغانستان کې د نږدې هغو 28 میلیونو بې وزلو افغانانو فریاد وي چې اوس مهال د بې وزلۍ په وروستۍ کرښه کې ژوند کوي. خو په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسي جرګې د سی یو څلوېښت په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندویه سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنیږي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هېواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیوه د کاناډا په اساسو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یوه معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي مؤسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه منع نه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یوه لایحه وړاندې او پکې د 12 تعدیلاتو راوستلو وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د سی او څلوېښت لایحې له مخې د کاناډا مرستندویه سازمانونه کولی شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانه شي. خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنا ته یې استولې یو شمېر سناتوران یې په ځنډ او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي د سناتوران د دې بهیر درونتیا حساب ورکونې او په ځنډ عملي کېدو ته اندېښمن دي. له دې وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلي وو هیواد باید د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چې نو نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایه کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومتي جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هېواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداری ورکړی که چیرې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
و امریکا د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ د دې هېواد مرستندوی ماسي کولای شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د کاناډا د مشرانو جرګې د کاناډا د ولسی جرګې د دغه ورستۍ پریکړې په باب له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کاناډا مرستې له افغانانو سره څومره مخکې البته چې کړې دي اغیزناکې وي او د بیا پیل لپاره په افغانستان کې بشري ستونزو په کمیدو کې څومره مرسته کولای شي.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونه کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه او څه دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او څه د توسعایي بخش او هر بخش کې بیلابیل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او وروسته د طالبان ساکن شو افغانستان کې ځکه دوی د خپل ملک دی چې د ارزښتونو باندې باور لري، بشري حقونو باندې باور لري. دې په اساس د سیاست خارجي کې دې نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دي چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب جنایت دوی سره خپل رابطه قطع کوي او کومکونه بندي. خو بیا بل لارخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې به جای سوای او کمپونه کې یا نور کې تهدید لاندې او یا نور څه آسیب پذیر او دوی یعنی پذیرها کسان کانادا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بې سابقه خدمات ورته عرضه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هېوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزمه استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډډه کوي چې د مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسان ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ادرسونه دي، یا خپل سازمان ملل دی بل موسسات دی. موسسات خوشحال کاله که دیر ظرفیت پیدا کرده دی، یعنی خزرفیات لري لکه حکومتونه غوندي کول شي چې خدمات ارزه کی خلک ته ډیر مساعد چې کانادا دولت یا نور دولتونه چې غواړي کومک وکړي افغانستان ته دوی سره کار هم کړی دي پارتنرشپ کړی دي دوی پروژه تطبیق کړی دي هم مساعدي او شفافیت هر بخش دوی د قناعت وړ دي او دوی سره اعتبار هم لري او دغه اندېښنه چې ځینې ملکونه لري دا یعنی هغه اندېښنه ده چې دوی هغه محصق اطلاعات نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه ځکه چې تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي چې ځینو ځایونو کې چې مشکلات موجود سوی دي خپل سازمان ملالب خپل جدي اقدامات کړي دي پروژې ستاب کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل سوی یعنی ځینو ځایونو کې ځینې خلک چې غوښتل چې د دې کومکانونه سو استفاده وکړي یا د حاکم دل نسوین افراد چې غوښتل چې مداخله وکړي دې په اساس دوی خپل هم جدي اقدامات کړي دي یعنی د کومکونه چې دولتونه کوي دوی ته دوه آدرسونه ورته پراته دي هم سازمان ملل دي هم انجوګان دي
اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو د څونه اړتیا ده او آیا کیدای شي د همیش لپاره د بشري مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کیدای شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکمه شي
دولتونه باید تفاوتونه یعنی دوه برخش باندې تفاوت قائل شي یو حاکم دلی دی چې دوی 15000 یا 30000 کسان دي یو د افغانستان خلک دي چې هغوی ده درش میلیون ندیر خلق دیتا و متاسفانه ننصب آدیر بعد فقر وضعیت سر مواجه دی و اکثریت آسیب پذیر دلیم چیدی ماشمون دی و شزی دی خصوصا شزی چی خاکار که وظیفه دلو ده خپل وظیفه لاس آور کردی اکثر شزی بی سرپرست و اندقه بی سرپرست شزی نو ده خپل ده کور نان آور و متاسفانه چیدی کار وخستل شو و ده فقر تعداد در افغانستان که متاسفانه عوج درسیده لگی بیکاری او فقر دو اقت چلنجو ندیسنن سبا افغانان مستر مواجه دی او دقا بخش که دولتون باید تفاوت قایل سیزه کتی او حاکم دلی دی تاقوی تحریم باندی مواجه که گی هر شید که خو اقوی پلاس که دی افغانستان اجتماعی پلاس که دی اقوی آسیب پذیر همونه دی
له مدني فعال خلیل روفی سره د کانادا د ولسی جرګې د اورستي اقدام په باب مرکه و د کانادا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړ چې پر بنسټ د هیواد مرستندوی ماسی کول شي چې بیرته له افغانستان سره بشری مرستې پیل کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
یو شمیر افغانان هیله مند چې د غنوي تړون لمخه بچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره کړی امریکا ته د دوی د لیک د ولو پروسه چټک کړی د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو دوسو بنسټونو جوړ شوی چې د امریکا د حکومت ترڅنګ په امریکا کې د افغانانو د میشتې دو په هدف انکار کوي تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد د خپل افغان همکارانو د لیک پروسې ته شمن دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې ښاغلی بلینکن د دوشنبه په ورځ د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره یو تړون لاسلیک کړ چې امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیک کې مرسته کوي ښاغلی بلینکن په همدې اړه جوړې شوې ناسته ته وویل
to America's longest conflict.
کله چې ولسمشر بایدن د امریکا تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورساوه، ژمن شو چې د امریکا متحده ایالات د خپل افغان همکارانو د لیکت او بیا میشتیدنې پروسې ته دوام ورکړي. موږ ژمن یو چې خپل داشمن عملی کړو، لکه لدی ډلې سره په ګډه او د هغه کار دی چې موږ یې کوو.
That's what we're doing.
خاغلی بلینکن د مراسمو ته وویل چې تر اوسه لونه وی ضروري افغانان امریکا ته لیږدول شوی دي د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو 250 څخه جوړ شوی چې د امریکا د حکومت ترڅنګ په امریکا کې د افغانانو د بیا میشتېدو په خاطر کار کوي د دې ائتلاف مسول شاون وینډایر د امریکا له حکومت سره د تړون د لاسلیکېدو په مراسمو کې وویل که څه هم امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیږد کې د پام وړ کارونه شوی خو بیا هم ټینګار وکړ چې په دې برخه کې لا ډیر نور کار ته اړتیا شته په ورته وخت کې د امریکا په بهرنۍ بهرنیو چارو وزارت کې د افغانانو د میشتیدنې چارو د هڅو همغږي کوونکی مارا تکاچ د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره د تړون په محل د کډوالۍ په ځانګړو ویزو یا ایسایوي کې د ډي ایس 155 فورم د ختمولو خبر هم ورکړ چې لمخې به د دې ویزې پروسه لنډ شي. ځینې حق افغانان چې په ګاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې په امریکا کې د میشتیدو په خاطر د پناه غوښتنې قضیه وڅېړل شي، د دې تړون له لاسلیک کېدو وروسته یې هیلې ډېرې شوې دي. ایمل حبیبي چې دا مهال په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې امریکا دې ژر تر ژره خپله نوې ژمنه عملي کړي.
هیله لرو چې دا ځلې دغه وعده چې کومه وعده کړي یا کومه پرېکړې کړي یا کوم لاسلیک چې کړي دې ته د عمل جامه واغوندي او وشي کولای شي هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نور هیوادونو څخه وباسي او بالاخره امریکا ته ورسوي.
یو بل افغان خبریال ظاهر بهان چې له یو کال راهیسې په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د میشتیدو په خاطر د پناه غوښتنې قضیه وڅېړل شي، ازادي راډیو ته وویل
د پرونی ناسته چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هغه ناسته درلوده چې له بېلابېلو نهادونو سره یې لاسلیک کړی ده، دا یوه لویه خبره ده. د کډوالو په زړونو کې خوشحالي راوستلې او خدای دې وکړي دغه عملي جنبه واخلي.
د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې د افغان پناه غوښتونکو د لیک په برخه کې خپل ژمنه تازه کوي چې تر دې مخکې هغه افغانان چې د کډوالۍ د ځانګړې ویزې ایسایوي او همدا ډول د پی 1 او پی 2 کیسونه درلودل، د دې پروسو له پڅوالي شکایتونه کړي وو.
له خبرونو ور اخوا
نن د زمری چلی رښتمه په افغانستان کې د مور له ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داس حال کې را رسیږي چې سکال په افغانستان کې د میندو ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي. ځینې وایي ژوند ډېر تریخ شوی او نه پوهېږي چې د مور ورځ څنګه او کله را رسیږي. نور په دې رپورټ کې
د مور ورځ له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځ را رسیدو ته پام نه کیږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپل کورنۍ سرپرستی کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یو ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپل دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
ام خبر نداشتم کوم روز روز مادر
زنده پویدم چنند مرور است په ژوند کې ستونزې ډېرې دي. هر څوک په بیوزلۍ کې ژوند کوي په خراب دی. په ځانګړې توګه د هغو ښځو لپاره چې سرپرست نه لري، یو مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
خیاطي دې کوشش میکنم یکم زندگی مو خوبتر شه. خوبم نه
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې 24مه د مور د ورځې په توګه منځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند تر سوریه لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډیر مسؤلیتونه لري د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسیدونکې ده یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
تبروز پریشان هستم و اینکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر 20
زش په ورځ په دې فکر کې يم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یو نالوستې مور شي یا هغه مور چې د کور میرمنه کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان جنو په برخلیک کې تیاره ډیره ده او دا ډیر اغیز کوي.
هم خورده خیلی خیلی متاثر کننده است.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته تدوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېری یې میندې دي په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته مسافرې ته اړ شوې دي. ماریا محمدی چې د تیر نظام لړنګېدو وروسته افغانستان او خپل کورنۍ پرېښودلې وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بېلوالی زوروي او نشي کولای چې د مور ورځ ونمانځي.
ما کته یار غربت هستم، دور از مادر،
زه په یو بهرنی هیواد کې خپل مور څخه لري يم. زه نشم کولای د مور ورځ ولمنځم. زه د حقې سره د حقې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا ما زوروي چې زه له حقې سره نه يم. زما لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زه له حقې څخه لري شم. زه د دوو کلونو راهیسې له خپل مور نه لري يم، او دا زما لپاره خورا سخته ده ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی یم.
د جمهوریت نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده. خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خوشته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکي حاجره نظري وایي دا چې د خپلې مور په څنګ کې ده او دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
روز مادر مونږ میتون کې یک روز تعجیل کنیم، چون
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولای. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم، او زه واقعا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
مادر عزیز دارم، ما شکر د پولیشن هستم، واقعا خیلی خوش هستم. ما
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په جنیوا کې د افغانستان د پخواني حکومت ډیپلوماتیکو ماموریتونو د همغږي شورا د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار د کمیټې د وروستي راپور د هرکلی ترڅنګ له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په وروستي راپور کې طالبان له ترګرو ډل سره پر اړیکو تورن کړی دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږي شورا د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څیړنې او څارنې کمیټې د وروستي راپور د موندنو هرکلی وکړ. په دې اعلامیه کې دا شوه چې د دې راپور موندنې د افغانانو هغه خبرې دي چې له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو د تحمل شوی حکومت د پایلو په اړه وي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې خلکو د طالبانو له حزبي او د ښځو د ضد سیاستونو په اړه چې له بشري حقوقو او نړیوالو بشردوستانه قوانینو څخه د سختو سرغړونې او بیلګه د اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږي شورا بیا هم له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو لا زیات اغیزمن فشار راوړي څو هغوی د ټول شموله حکومت جوړولو ته اړ کړي. د دې اعلامې د خبرېدو په اړه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د پخواني نظام سفیر او دایمي استازي نصیر اندیشه ازادي رډیو ته وویل.
د افغانستان د سیاسي او کنسولګرۍ نمائندګۍ شورا یو اعلامیه خبره کړه چې په کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د 1988 کال د تحلیل او کتنې ټیم په ځنګړی توګه د طالبانو د سختو کمیټې جوړښت پاړه د تعصبي نظام او داسې نظام باندې چې د ښځو ضد دی او هیڅ چاته د منلو وړ نه دی په ملي او نړیوالو معیارونو ټینګار شوی.
خغلی اندیشوی دی او مشروع دیموکراتیک او ټول شمول حکومت درامسته کیدو اغیزمنی هڅه کولای شي چې افغانستان له کورونی او سیمایزو غوښونو خوندې وساتي. د ملګر ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او تحلیل کمیټې پر راپور کې چې د تیر جمعې په ورځ خبر کړي طالبان تورن شوی چې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې لري او په افغانستان کې خپل توکمیز استبدادي او نتوجي کوونکې سیاستونه پلي کوي، هغه څه چې طالبان بیا رد کړي دي. په ورته وخت کې په ناروی کې د پخواني جمهوریت نظام مخکنی سفیر شکریا بارکزی وایي چې پر طالبانو زیات فشار او د دوی جواب ویلو ته اړ کول د افغانستان په ګټه دی.
تر کې راځي چې جدا ضرورت به احساس میشه چې طالبان باید بر اساس همان موافقت نامه خودشان
سربیره پرده چارتی علی دلکی که طالبان باید دخبال حق ترون پاس از چل نریوال طولن سرعی لسلی کرده مسئول و پیشندر شی ارینه دا چه دستی و میکانیزم رمیست شی چه دوی دخل کو پورنده دا چلن داد باو دا حقونو دا درنوی دا افغانستان دا تولیز امنیت او تروریستی فعالیتونو پرده حساب برکون کیوی
سرتاسری افغانستان فعالیت گروه های تروریستی باید اینا جوابدهی و پاسخگو باشد.
حتی موکر چی پا دیاره ده طالبان و ده حکومت ده ویان مرستیال بلال کریمی نظر هم واخلو خو هغه د دغه راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې طالبان لا هم په خپلو ژمنو کې پاتې بلل شوي دي. دوی له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د تړون په نام عملي کولو تورن شوي دي. د دغه راپور له مخې ترهګري ډلې له دغه فرصته ګټه پورته کوي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې ترهګري